یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم وړاندې په خپرونه کې اوري روژه میاشتې کې د تاوتریخوالي د ډیروالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څرګندونې.
روژه مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي شهیدان شوي.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نام نه یو خلک به ځای کړی دي.
جنگ ودو بدانی و د طالبان په کورنۍ نه ماته کورونې ما وانه ولاګي د خو زمانه وسنګره مې وړه پاته د المسیان ما راشتنی
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډوار بولې او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې به واوري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت کموالي سببونه څه دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق دوه اساسي موضوعي هغه د وچکالۍ د څپې راتګ وو.
دا او نور وروسته اوري خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام پنټاګون غواړي چې افغانستان یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي. د هیواد په 25 ولایتونو کې د جګړې د درولو لغت سره د ولسی د سولې د ولسی حرکت کمپاین پیلېږي او عمران خان د پاکستان پر خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي. بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د 2B25 الوتکو د کیناستو تصویرونه خپره کړل. د دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د الوتکې د احتیاطي تدابیرو په مقصد مخکې له مخکې سیمې ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي لراتلون کې شنبېز خلاف افغانستان د نږدې لزر امریکایي او د امریکا د ائتلافي ملګرو د ځواکونو وتل په تدریجي ډول پیل شي. کربی ویل چې د سرتیرو خوندي وتل په لومړی ټوب کې دی.
موږ غواړو چې په خوندي منظم عملي او مسول ډول ووسو. زموږ د ځواکونو خوندي ټوب لومړی ټوب لري.
له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتلبه د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ شي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژلای دی. په هغه خبر پانه کې چې نن د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر خبره کړه راغلي دي چې طالبانو تیر شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو برید وکړ. خو افغان سرتیرو په ځوابي حمله کې د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او د هغه څلور ملګری ووجل او 15 نور وسلوالي ورټپیان کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیلوي چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 25 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
خغلی وطن دوست وای دوی پر نړیوالو هم غا کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي. د سولې ولسی حرکت چې د څو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی او اوس یې لمن پراخه شوی لدې مخکې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي دي. لاسا د ایرادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل خلکو انتقاد وکړ چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال له پاوز څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
ما پاکستانی پوسټ ویلی چې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي، ځکه چې موږ خلکو ته سوسوار ویلي چې په دې لارښوونو عمل کوي، خو موږ ګورو چې نه په خلکو کې رښتا او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کرونا په تیزی سره بر روانه ده.
د پاکستان د کورونا مرکزی ادارې وړاندیز کړی چې په هغو ښارونو کې چې د کووېډ 19 پیښې تر 50% زیاتې دي. له لومړي تر 12 ټولګي پورې ښوونځي تر اختر پورې بند شي. بازارونه د هم د ماښام تر شپږو وروسته وتړل شي. یوازې درملتونونه او د خوراکي موادو دوکانونه دې پرانیستي وي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 9,000 کسان په کورونا اخته شوي او تلفات یې نږدې 10,000 ته رسیږي. نن د ارمنانو د ډله ییزې وژنې تلین دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن یو اعلان وکړي. داسې اوازې دي چې ښایي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. بایډن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و ژمنه یې کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي. ارمنانو له لسیزو راهیسې غوښتنه کوله چې نړیوال د دوی پر ګڼې وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیه به تل له دې سره مخالفت کاوه. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر بایډن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون خبرې کړي. رویټرز خبری اژانس له دې مکالمې د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایډن خپل ترک سیال ته وویل دای به د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژل او بې کوره کول د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. ارمنان ادعا لري چې عثماني ترکانو د نړیوالې لومړی جګړې پر مهال او له هغه وروسته 1.5 میلیون نه زیات ارمنی عیسویان وژلي دي. انقره وایي د کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل دولت لخوا په منظم ډول نه دي وژل شوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د بایډن لومړنی سفر وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل د دې سفر یو هدف له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري ده. ټاکل شوی چې ښاغلی بایډن به د جون له 12 تر 14 په برتانیا کې د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي او له هغه ځایه به بروکسل ته ولاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د دې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د روژې میاشتې لپاره تر اوسه تاوتریخوالی ډیر سوی دی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت یوازې د دې میاشتې لپاره تر اوسه د 100 پوځیانو او 500 ډیرو ملکیانو د وژل کېدو خبر کوي. افغان حکومت د تاوتریخوالی زیاتېدل د طالبانو کار بولي، خو دغه ډله بیا وایي چې د تاوتریخوالی د شدت لامل حکومت دی. په دې اړه زما همکاري نور جزئیات راټول کړي دي او د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلې ده. د اوسره سره د ټلیفون پر کښه ده. بله مهرباني وکړئ تاسو نو به نور جزئیات وورو.
بله، د روزي میاست او د تاوتریخوالي شدت د افغان حکومت امنیتي بنسټونه وایي په دې میاست کې د طالبان لوري جګړه دوام لري او مرګزوب له هم لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې میاست لپاره تر اوسه تر 1.5 زیات افغان پوځیان او ملکیان وژل شوي بولي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن د ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بیا په ډاګه کړ چې دوی هیڅ ډول انساني، اسلامي او اخلاقي اصولو ته پابند نه دي. تنها د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا 100 نظامیان، له 50 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي، د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت کې څه هم په دې موده کې د ټاپیانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو د دغو شمیرو د شریکولو ژمنه یې مکسره کړې ده. نن د روزي میاشتې 12 نیټه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. روح الله احمدزی وایي چې طالبان په دې میاشت کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی ده او د افغان ولس پر وړاندې حملې کوي. همدارنګه د ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دښمن زیات بریدونه او پلانونه خونسا کړي دي چې د ځوابي عملیاتو په پایله کې دوی ته درانه تلفات هم اړولي دي. خو طالبان بیا د افغان امنیتی بنسټونو د غیداوی ردوی وای چې د امنیتی ځواکونو لوري حمله زیات شوی دی او دوی غبرګون ته اړ کړی دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکم کړي او یوازې د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي، که څه هم د دغو جګړو د پای ته رسولو لپاره په هیواد دننه او بهر د افغان حکومت له لوري په دلونو هڅې ناستې او خبرې وسوې خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. دا مهال د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د سولې لپاره خبرې د دغو دواړو ښکېلو اړخونو ترمنځ لاندې شوي دي. بله فریباجانی،
ډېر زیات مننه کوم دوستانو د په افغانستان کې مود امنیتي پیښو د ډېرې دو په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغو چارواکو پرون په ترکیې کې خبرې کړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات اسد لالودین راکوي.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅ سو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلی دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. ولښکېلو ډلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته ورسره له هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه په صفه وزیرال اوریدلی سي. مخکې تر دې چې د خبرونه په پاته برخه کې نور راپورونه واخلو، د کابل سټوډیو ته ورزو او زموږ همکار به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان سوداګری خونې فدراسیون وای له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اوازو سره په هیواد کې سوداګری او پانګه اچونه شپږ ویسلنه راټیټه سوې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین آزادی رادیو ته وویل چې تر ډیره د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړو او د بهرنیانو له بشپړ وتلو سره ممکن د هیواد اقتصاد نور هم زیانمن شي.
تجارت او اقتصاد او سرمایه‌ګذاري په دغه تیر کال کې تقریبا 25% پورې راټیټه شوې ده.
نوموړی زیاتوي د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه شوې او په ښارونو کې د کورونو او همداشان ورسره د موټرو بیې هم رالوېدلې دي. څه موده وړاندې امریکا او ناټو اعلان وکړ چې د راتلونکي سپتمبر تر 11مه به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، خو په ملکي برخو کې په مرستو ټینګار کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ وایي چې په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 400,000 ټنه ډېر بېلابېل توکي صادر شوي دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې حیرتان مزار شریف ترغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږ هره ورځ او په منظم ډول دوام لري او په وروستیو میاشتو کې 15,118 واګونونه چې سوداګریز مالونه پکې بار وو هېواد ته وارد شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې صادر او وارد شوي خوراکي مواد او همداراز نورې برخې یې نفتي، ساختماني او نور اړتیا وړ توکي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریز راکړه ورکړه ډېره کړې چې افغاني توکي ازبکستان، روسیې او قزاقستان ته استول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 واوي افغانۍ 45 کله، یوه یورو 93 افغانۍ اتیا کله، یو پاوند 115 افغانۍ اتیا کله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 کله، زر ایراني تومندري افغانۍ 420 کله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اورئ. دوستان اوړاندې په خبرونه کې نور مطالب او د افغانستان اړوند راپورونه درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمنځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی غازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړون ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. په د غزنی ښار ته له قرباغ ولسوالۍ څخه راکډه سوي کډوال وایي چې حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. دغو کډوالو شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښلي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
چنګونو بدانی و د طالبان په کورانې نه ماته کورونا ما وانه ولګېدل کورونا لاګس کورې مې یو کنال مسای زخمی سواله خو زمونه اوس څنګه مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانی کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې ته په دې ما ته مو خدای په تاسو خو
تقریبا د شپې ته کلنه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوي چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت په مخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې مخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو.
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پې خالي کوې او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مسپرېږي. نور ولس مشره تاته چې رایې درکړې دی، ولس درکړې دی، ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. نسی کولای چې له یو مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزی عملیات وکړي. د غزنی امنیه قومندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیری افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي، ملکی خلکو ته زیان رسیږي.
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي، دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ژغله زده رادیوري دوستانو کې لیوی خو افغانان د روژې په نمیاشت کې د نامنې څخه سرچکوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د نامنې پیښې ډېرې سوي دي. خو بل خو په دې میاشت کې د نرخونو لوړوالې هم خلک اندېښمن کړي دي. د جلال آباد یو شمېر شاریان وایي چې د نرخونو لوړوالې او بیروزګاری په دې روژه کې د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د دې شاري یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو موادو نرخونه دومره لوړ چې دوی په دې میاشت کې د پیرودلو وس نه لري. نور حال زما د همکار په راپور کې.
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکه وي. خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی.
هر شی جګ شوی دی، یو په دوه مونږ غریب خلک لس روپۍ وسه نه لرو چې راشو ته ور په بل ده بیګا ته کته پیسې نه سره ډوډۍ پیسې نه سره کومه کړه دومره ناجی ته کې مچیره وسه به دې روزه کې سیاسي وړاندې شو.
د جلال آباد خار اوسیدونکو تاوس خان بیا وایي
هر شی قیمت دی، بینډۍ غوړی اوړه کم شی ګرځان دی.
د جلال آباد خاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه خار سوداګر او دکانداران ګرم بولی چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي. په دې خاطر چې سر څه ګران شوي دي، مخکې په مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په 240 روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې پر رسیدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دې اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي، او د ښاروالۍ او د کومند نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چېرته یې ونشي نو د خلکو غږ جیږي، شور جیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښارواله باسین بهیر سوداګر او دکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړی ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځيږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي نو دوکان به مهرله کیږي، جریمه به هم ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد خاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان په مخنیوي کې پاتې بولي.
او ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړ کړی ده. د دې الوتکې یو ځانګړنه دا ده چې بیټری یې له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. اسمت سروانور تفصیل راکوي.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړ کړی چې 8 تنه سپرلۍ پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لومړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ 2 پیلوټان ځایږي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.8 متر لوړې دی شي او تر 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرته ناستو وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډۍ د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو نن هم د شنبه ورځ ده او ترشن آسمان لاندې پروگرام لرو. د پروگرام چې زما همکار اسمت ساروان وړاندې کوي، د نن ورځ پروگرام کې د درملو د وارداتو پر انحصار کېدو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای سئ راغلو میلمنو ته